دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې سوی دي. نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د اگست 28مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ساس هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. دا مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بېلابېلو راپورونو تر څنګ درته سندرې هم پکې لرو، خو تر هر څه وړاندې ورسېږي خبرونه. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ ویلی دی چې د برامداغ بوکټي په ګډون به له یو شمېر نورو جلاوطنه بلوچو مشران ته پلاوی ورلیږي. د افغانستان د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول کیږي. او افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د موساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ځکني او هوایي عملیات پیل کړي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان صوبای حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکي بلوڅ مشر برهمداغ بوکټي د هغې خبرې هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره امادګي ښوولې. د افغانستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوڅ پرون په کوټ کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر وخت وویل چې دوی له ډېره وخت پر دې کار کوي چې جلاوطن بلوڅ مشران خبرو اترو ته اماده کړي.
دا ډېر مثبته پرېکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزی حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو.
نوموړي زیاته کړه چې د برهمداغ بوکټي په ګډون به له نورو جلاوطنه بلوڅ مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یو جرګه وروبلي او بیا به یو پلاوی هم ورولیږي چې د بلوڅ، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قبایلي مشران به پکې شامل وي. برهمداغ بوکټي تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوڅان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي، خو نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که د ګوند ملګري او بلوڅو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. برهمداغ بوکټي د وژل شوي سپین ژیری بلوڅ بیت الملت پال مشر نواب اکبر خان بوکټي لمسی دی چې دا وخت په سویټزرلینډ هیواد کې ژوند کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیالي مشري شیرین رحمان او د اطلاعاتو پخواني وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې بې خبري غونډه ته وویل چې د ګوند غړي یې نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم د ترهګرو سره کله مرسته دوی کړې ده. خبري غونډې تر هغه وخت وروسته وسوه چې کله یوه پاکستاني عدالت د دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني او د ده د حکومت د یوه مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړی. دوی دواړه د خپل واک په دوره کې د میلیونونو ډالرو رشوت په اخیستو تورن شوي دي. د فساد پر ضد یو عدالت پرون د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې ته امر وکړ چې ګیلاني او فهیم ونیسي او د سپتمبر په 10مه عدالت ته وړاندې کړي. له بلې خوا پرون د پاکستان د پیټرولیم پخوانی وزیر عاصم حسین د اداري فساد یو بلې مقدمې په خاطر عدالت ته حاضر شو. دوی درې واړه د پاکستان پیپلز ګوند غړي دي. د افغانستان د زابل ولایت د خاک افغان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسېدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور شاوخوا شپږ سوه تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولي دي. د سیمې اوسېدونکي عبدالله په دې اړه د ټلیفون له لارې پرون مشال رادیو ته وویل.
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دی چې میاشته وو ورسره ملګري وو. اوس اختر محمد منصور اندازه پنځه شپږ سوه موټرسایکل هم سره ویستلي دي، ډېر موټر دي. اندازه د لسو پنځلسو ولایتونو طالبان را ویستلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده. مسلمانان یې په ډوډۍ پرې نه رسېږي. دلته په سنګرو کې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو.
راپورونه وایي چې ملا اختر منصور غواړي چې په یوه فرمان یا فتوا د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. بلخوا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداری ورکړی چې که دا ډول فتوا یې خپره کړه نو د طالبانو ترمنځ به د وینو سیل وبهیږي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې د دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللی دي. له بلې خوا د هلمند والي ویان عمر ځواک تېره شپه مشال راډیو ته وویل چې د وسلوالو په ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري.
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مساکله ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوخت دي. ډېری هغه ساحې چې قدم شنې شوې وي هغه تصفیه شوي دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې دي چې په حالت د تصفیه کې دي انشاءالله.
مساکله ولسوالۍ د تیر چهارشنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو له څو ورځې محاصرې وروسته ونیوله. د وروستیو راپورونو له مخې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره ناټو او امریکایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. سربیا او مقدونیا له اروپا اتحادیې غوښتي چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې یو عملي پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر اویچا داچیچ پرون په ویانا کې د کډوالو په اړه د اروپای اتحادیه او بالکان هیوادونو یوې غونډې ته د خبرو پر مهال اروپای اتحادیه مخاطبه کړه او پوښتنه ورڅخه وکړه چې کله سربیا او مقدونیا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي او کنټرول لپاره پلان جوړوي. تاسو موږ ته وایست چې سربیا د کډوالو لپاره د عمل پلان رامخکې کړي. باید لومړی تاسو د عمل پلان راوړاندې کړي. د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولا پاپوس کې بیا وویل تر څو چې دې مسلې ته اروپایي ځواب نه وي موندل سوی هیڅوک باید په دې وهم کې ونه اوسي چې دا مسله به حل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د استریا پولیس خبر ورکړ چې د هنګري هیواد له پولیس سره په یوې ولاړې لارې کې له شلو څخه تر پنځوس پورې د کډوالو مړې موندل سوي دي چې څو ورځې وړاندې له مړه سوي وه. دا او تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا.
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د مشال ریډیو لومړی سهرنی خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د بلوچستان صوبایي حکومت د بلوچ بیلتون غوښتونکي مشر ابراهم داغ بوکټي لخوا مذاکراتو ته امادګۍ د خبرې هرکلی کړی او ویلي دي چې ډیر ژر به د جلاوطن بلوچ مشرانو سره د خبرو لپاره یو پلاوی ورولېږي. د افغان طالبان ترمنځ یو ځل بیا ژور اختلافات رامنځته سوي او د افغانستان په زابل ولایت کې د ملا اختر منصور او منصور د عبدالله پلویانو یو بل ته کمینونه نیولي دي. یو ځایي استوګن په دې اړه وایي
اختر محمد منصور اندازه 15 مرسیکل هم شلویشتی دی دیر موچر دی در علاقه مکمل اشغال کرده مسلمانان که دولی پرنر سیجی.
افغان امنیتي ځواکونو د ناټو د هوایي ځواک په ملتیا د هلمند د مساقله ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د دې ولایت د والي ویان عمر ځواک وایي
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مساقله ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوخت دي. ډېری هغه ساحې چې قدم شنې شوې وي هغه تصفیه شوي دي.
نړیوال بانک د پاکستان قبایلي سیمو د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره د څه باندې 5.5 کروڑ ډالر منظوري ورکړې ده. خو د فاټایو پارلماني غړي وایي چې حکومت باید نور زیات مرستې وکړي ځکه دا بسنه نه کوي.
دا کومه طریقې کار چې روان دی ردې مطابق په دې باندې شلکم 200 ارب روپۍ د خرچه پر راځي او په دې کال کې وتا حکومت خود دي 100 ارب روپۍ.
پر روان خبرونه کې سندري هم درته لرو له مشال رادیو سروس. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په لومړی بڼه اوریدای شي. د دوه سره سم په لومړی سر کې له خپلو خبریالانو څخه د نن ورځې تازه حال راټولو وروسته به تاسو ته راپور نه واورو. زه اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل دا وخت موږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. ریاض مساخیل سهار په خیر.
ډیره مننه احمد شاه.
ریاض مساخیل، داسې راپورونه دي چې د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو په اسلام آباد کې یوه خبري غونډه کړې ده. ویلي دي چې د دغه هیواد مرکزي حکومت له دوی سره د غچ سیاست یا د بدل سیاست تګلاره پر مخ وړي. په دې اړه که تازه معلومات موږ سره شریک کړئ.
جی بالکل، دا پرون د پیپلز پارټي چې کوم مشران دي، شیری رحمان، قمر زمان، کایرا، دی اسلام آباد کی خبری غونډه دوران وی چې یو خو کم مرکزی حکومت ته نو هغه د پیپلز ګوند سره انتقامی سیاست کوي، یعنی د بدل سیاست وسره کوي، او دغه رنګ د پیپلز ګوند خلاف چې کم دینو هغه چې کاروایان روانی دي، دی پښتنو په اخر د دې قسمه کاروایانو مقصد څه دی؟ د دې نه څه پیغام ورکول غواړي؟ بل چې کم ترهګرو په ضد چې کم یو کلنلار جوړ شوی ده، او د هغې لاندې چې کمې مقدمې یا کم کاروایی به کېږي نو هغه به ترهګرو خلاف کېږي، خو هم هغه قانون هغه د سیاستدانانو خلاف استعمالیږي. نو دوی په دغه نیشنل اکشن پلان په حوالې سره هم وضاحت غوښتی دی چې د دې وضاحت دې وشو. بله ده چې کم تورونه په د پیپلز ګوند په مشرانو یا د هغې په غړو باندې لګي چې ګنې دي د وسلوالو مرستې کړي دي، نو د شیر رحمانو د قمر زمان کایره وینا وه چې مونږ خو په خپله زمونږ ګوند خو د ترهګرو خلاف د وسلوالو خلاف جنگېدلې دي، نو بیا دا سرنګ ممکن د جګړي مونږ به د وسلوالو سره څه قسمه مرستې کوو؟ احمد شاه زه بدلته کې دا خبره هم کوم چې د دې پریس کانفرنس ضرورت ولې پیښ شو؟ په داسې حال کې چې کله دوه درې ورځې وړاندې د پیپلز ګوند یو غړی ډاکټر عاصم حسین، څوک چې د پټرولیم او د قدرتي وسیلو پخوانی وزیر هم دی، او دغه د دنه مخکې بل یو په لاهور کې هم د پیپلز ګوند غړی قاسم ضیا، څوک چې د هکې لوبغاړی هم پخوانی، هغه نیولې شوی دی. خو په ډاکټر عاصم حسین باندې چې هغه کله پرون په کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کړو او هغه د درې میاشتو لپاره رینجرز ته حواله کړو، نو په هغه باندې تورونه وو چې د یو خو غبن کړی دی، کرپشن یې کړی دی، غیر قانوني لایسنسونه جاري کړي دي، خو ورسره ورسره د وسلوالو چې کوم دینو مالی مرستې هم کړي دي. نو په داسې صورت کې بیا چې کوم دی د پیپلز پارټۍ د غړو لخوا دغه خبري غونډه مخې ته راغله، د دې سره سره چې نور کوم د پیپلز پارټۍ مشران دي لکه پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او دغه رنګ مخدوم امین فهیم، څوک چې د تجارت پخواني وزیر دی، د هغه خلاف هم چې کوم د بڑو رشوتونو دغه نیب چې کوم عدالت ته نو هغه د گرفتاری وارنټ جاری کړی دی، په 11 ستمبر باندې ویلي چې دا دوانه دی عدالت ته پیش کړی شي. په دې باندې هم د ټریډ ډیولپمنټ اتارټي، یعنی د تجارت د ودې لپاره چې کومه یو کمی اداره جوړ کړی شوی وه، نو په دې کې په دې باندې د یو ارب روپو د غبن او د یو جالي کمپنی وه چې هغې ته د سبسډي ورکولو تور دی، ورسره ورسره نور هم دغه رنګ تقریبا 12 مقدمې د دې پزیت جوړ کړی شوې دي. جی
ډیر مننه ریاض مساخیل، زموږ سره د تازه معلومات شریکولو شبرت ولري.
د ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري او د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واورېدئ. اوس هم راځو د راپورونو پر لور. د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکي بلوڅ مشر براهم داغ بوکټي د خبري هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره امادګي ښوولې. براهم داغ بوکټي تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې زموږ خبريال بارکوال میاخیل راکوي.
د بلوچستان حکومت د براهم داغ بوکټي د دې اعلان هرکلی وکړ او د هغه په شمولي له ټولو جلاوطنه بلوڅ مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د یو پلاوي د لیږلو ژمنه وکړه. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر ملک بلوڅ د چهارشنبه په ورځ له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا یو مهم پرمختګ وباله چې یو خپلواکي غوښتونکی بلوڅ مشر له حکومت سره مذاکراتو ته آماده سو. دا ډېر مثبته پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزي حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده براهم داغ بوکټي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو. براهم داغ بوکټي په تېرو 10 کلونو کې له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو خبرونه تل رد کړي او ویلي دي چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره پرته د بلوچستان له خپلواکۍ پر بل هیڅ موضوع خبرې اترې ونه کړي. خو په دې وروستۍ مرکه کې ویلي چې که د ګوند ملګري او د بلوڅ سو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د بلوچستان اعلی وزیر مالک بلوچ وایي حکومت به ژر د پخواني قلات ریاست د مشر شهزاده میر سلیمان داود او ابراهم داغ بوکټي په شمول له جلا وطن بلوچ مشرانو سره د خبرو لپاره یوه جرګه راوبولي او وروسته به یو پلاوی دوی ته ورولېږي چې د بلوچو، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قومي مشران به پکې شامل وي. مالک بلوچ وایي د مرکزي حکومت لخوا د سوله ییز بلوچستان د پروګرام له مخې به د ابراهم داغ بوکټي په شمول د ټولو وسلوالو بلوچانو لپاره چې مذاکراتو ته حاضر وي د بخښنې اعلان کیږي. موږ به له مرکزي حکومت سره دغه موضوع پر مخ بیایو او څومره ژر چې کېدای سي عملي بڼه به ورکوو. څوک چې مذاکراتو ته تیار دي موږ ورسره خبرې کوو، خو دا چې هغوی څه غوښتنې لري، حکومت څه شرایط ورته ږدي، دا وروسته خبرې دي. زموږ هیله دا ده چې له هغوی سره کښېنو او د هغوی ملګري په دې ساس کړو چې نور بس دی، ډېره وینه توی سوه، نور د بلوچستان پرمختګ او سولې ته پام پکار دی. سره له دې چې د ابراهم داغ بوکټي په دې وروستۍ مرکه کې دا خبره څرګنده نه ده چې آیا هغه د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې لاس پر سر سوی که څنګه، خو پاکستاني رسنیو د همدې مرکې په اساس خبرونه خپاره کړي چې ابراهم داغ بوکټي د خپلواک بلوچستان پر ځای له پاکستان سره د اوسېدو لپاره مذاکراتو ته امادګي ښوولې ده. دې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې هغه بلوچ ملتپال او خپلواکۍ غوښتونکي بلوچ په غوسه کړي چې ګواکې ابراهم داغ د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې پر شا سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې لسګونو بلوچ وسلوالو وسلې ایښې، حکومت ته تسلیم شوي او خپل عادي ژوند ته راګرځېدلي دي. بلې خواته په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات هم دوام لري چې په نتیجه کې امنیتي سرتیرو او خپلواکۍ غوښتونکو بلوچو دواړو غاړو ته وخت په وخت د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کیږي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس همزو د افغانستان پر لور. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر رور ملا عبدالمنان یو ځل بیا د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافاتو څخه پرده پورته کړې. ملا عبدالمنان د یو نامعلوم ځای څخه په کندهار کې د ازادي راډیو دفتر ته په یو ټلیفوني پیغام کې دغه راز ویلي چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. نور حال زموږ خبریال محمد صادق رښتینی له کندهار راکوي.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کس چې ځان د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور معرفي کوي، د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړي چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور د هغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته سي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او د یدو علما کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علما کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره سي، نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافات سبب جوړ سي.
د طالبانو د پخواني مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول شوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د پکول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کېږدي. په عیني وخت کې د زابل د خاکي افغان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول شوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسېدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دی چې میاشته و ورسره ملګري و، اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 مرسی کلام سره ویستلی ډېر موټر دی، اندازه به لسو 15 ولایتونو طالبان را ویستلی دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان یې په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور دادالله د 15 ولایتونو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرون کې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو. غواړو چې دا زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اقادر واوري او د دوی په مابین کې مداخله وکړي. که چېرې دا سره کښېږي زموږ ټوله ولسوالي د بیلېږي.
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تېره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل شوی، خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. افغان چارواکي وایي چې د هلمند د مساکله ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. دا ولسوالۍ د چهارشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو ونیول. راپورونه وایي چې د ناټو هوایي ځواک په مساکله ولسوالۍ کې پر طالبانو څو ځلې بمباري کړې او ځینې مځکني ځواکونه یې هم د افغان امنیتي قواو ملاتړ ته لېږلي دي. نور حال زموږ همکار اسمت سروان راکړي.
د امریکا په مشهد د ناټو ائتلافي ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په هغو عملیاتو کې ملګري شول چې په هلمند کې د طالبانو پر ضد پیل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو وروسته له دې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي او د دې ډلې له لورې د نیول شویو سیمو د بیرته کنټرول لپاره عملیات پیل کړل چې په شاوخوا یوه اونۍ کې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړې. طالبانو د چهارشنبې په شپه موساکلا ولسوالۍ ونیوله. دا ولسوالی په 2001 میلادي کال د طالبانو له کنټروله ایستل شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ریوټرز خبري آژانس ته وویل چې د دفاع مرستیال وزیر همدا اوس په هلمند کې دی او د مساکلا د بیرته نیولو لپاره په قوت عملیات روان دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک هم تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
همدا غړی افغان هوایي ځواکونه تفتنګي زمینی قوتونه په مساکله ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوختي. ډېری هغه ساحې چې قد نشینی شوې وي هغه تصفیه شوې دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې دي چې حالت ته تصفیه کړي ان شاء الله.
په همدې حال کې د ناټو د غوث ملاتړ ائتلاف پرون ناوخته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې امریکایي الوتکو پر مساکله ولسوالۍ 9 ځله بمونه غورځولي او یو شمېر بهرني پوځیان له افغان ځواکونو سره په ځکنیو عملیاتو کې مرسته کوي. د غوث ملاتړ ماموریت ویان ډګروال براین تریباس وویل د غوث ملاتړ غړي د افغان ملي دفاعي ځواک غړیو ته چې په موساکلا کې په عملیاتو بوختي روزنه مشوره او مرسته ورکوي. د طالبانو له لوري د پوځي عملیاتو شدت او په کابل ښار کې پر لپسې بمی حملو د سولې لپاره هلي کمزوري کړي دي. د چارو ځینې کتونکي باور لري چې د طالبانو لاسته د مساکله او تر هغه مخکې د نوزغات ولسوالۍ لویدل د دې سبب کیږي چې طالبان د سولې پر ځای جګړې ته لا زور ورکړي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې تحلیلګر ګریم سمیت وایي که دشمن احساس کوي چې ورځ په ورځ غښتلی کیږي بیا ګرانه ده چې د سولې خبرو ته کښېني. که حکومت غواړي چې دوی خبرو ته راولي باید د هغوی له لورې د شارګیو د نیولو مخه ونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږو بجو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. نړیوال بانک د قبالی سیمو د کډوالو د بیا بحالی لپاره د څه باندې 9 کروڑ ډالرو د مرستو منځوري ورکړې ده. د نړیوال بانک له منصوبې سره سم د پیسې په دوو مرحلو کډوال ته ورکول کیږي. په دې منصوبې کې د دوو کلونو عمر لرونکو ماشومانو د صحت لپاره هم پیسې ځانګړي شوې دي. په دې نور حال د اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د نړیوال بانک لخوا جاری شوی خبر پانی په وینا چې د دې منصوبې تر لاندې به 15 قبایلي جنسو متاثره 1,00,000 کورنو سره مالی امداد کیږي. د نړیوال بانک مطابق چې خپلو علاقو ته واپسي کوونکي هر کورنۍ ته به په وړومبۍ مرحله کې 15,000 روپۍ ورکړی کیږي او په دویم مرحله کې به 4,00,000 هر میاشت 4,000 روپۍ ورکړی کیږي. د پاکستان حکومت په وینا چې د قبایلي سیمو 3,00,000 متاثره کورنو مرسته کوي. نړیوال بانک مطابق چې د قبایلي سیمو د کډوالو د دې منصوبې تر لاندې په قبایلي سیمو کې د تحصیل په تبا د دوه کال عمر ماشومان لپاره بنیادی د صحت سہولیات هم ورکړی کیږي. نړیوال بانک خپل بیان کې زیاتوي کډوال ته د امداد په فراهمۍ کې د شفافیت لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړی شوی دی او یو غیر جانبدار فریق به د دې منصوبې کتنه کوي. د نړیوال بانک لاړخه د 500 ملیون ډالرو منصوبې په اړه د قبایلي سیمو د پارلمان غړی شهابالدین خان وایي چې د کډوالو بیا بحالۍ لپاره دا رقم لږ دی. حکومت له نور هم اقدامات اوچتول وي.
دا کومه طریقې کار چې روان دی ردی مطابق په دې باندې 180 بلین یعنی شلکم 200 ارب روپی دا خرچه پی راځي او په دې کال کې وتا حکومت خود دي 100 ارب روپی 80 ارب روپی د حکومت سره د دې گنجائش نه وشي دای کړی. نو دا په 80 ارب نه کیږي. دل چې کم از کم 100 ارب روپی نوري نه منظور شي. 100 ول په دې بجټ کې خود شي او 100 ول نوري نه خود شي دا ناممکنه ده.
د نړیوال بانک د خبر پانی په وینا چې کډوال لپاره د بحالې منصوبه د ماضي په تجرباتو او په نړیوال سطح مکمل شوی د پروګرامونو تر لاندې جوړه شوې ده.
زموږ غله مشال رادیو خوري په قبالي سیمه کورم ایجنسی کې د شری ناروغي پر ضد دولس ورځنی کمپاین دوام لري. په سیمه کې د رواني اګست میاشتې له شلمې نیټې څخه شروع شوی دغه کمپاین به تر یو دیرشمې نیټې پورې روان وي چې په لړ کې به تر یو لک زیات ماشومان ته ستنې وهل کیږي. د روغتیا چارواکي وایي د دې کمپاین د پیلولو یوه مهمه وجه دا ده چې په قبالي سیمو او په ځانګړې توګه په کورم کې په ډیر لږ وخت کې د شری د ناروغي ډیر زیات پیښې مخې ته راغلي دي. نور حال د طارق اورکزی په دې راپور کې واوري.
په کورما کې د خستې ناروغۍ په ضد دولس ورځنی مهم دوام لري. د صحت محکمې تر مخه په سیمه کې د دې میاشت شلمې نیټې نه شروع شوی دغه مهم به د روانې میاشتې تر یو دشم نیټې پورې جاري وي. په دې مهم کې به د شپږو میاشتو نه واخله تر لسو کالو پورې یو لک اووه زره ماشومانو ته به د خستې ناروغۍ پر ضد ټیکې وهل کیږي. په کوزي او منځني کورما کې د دې پروګرام چلوونکی او اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال رډیو ته وویل تر اوسه دوی شاوخوا اویا زره ماشومانو ته د ناروغۍ پر ضد ټیکې وه دوه ویل. په سیمه کې مهم د کامیابۍ لپاره دوی پنځه اویا ټیمان مقرر کړي دي چې په دې کې ماهر ډاکټران هم شامل دي. دا هم په دې مهم کې د پولیو ناروغۍ نه د بچو لپاره ټیکې هم ماشومانو ته وهل کیږي. خبره په مهم کې ورسره د پولیټیکل انتظامی او تعلیم محکمې هم مرسته ترلاسه ده. ډاکټر عنایت الرحمن وایي د خسرې ناروغۍ چې زیاتره ورنه تر لسو کالو پورې ماشومان متاثره کیږي په ټولې نړۍ کې یوه خطرناکه ناروغۍ ده. دی وایي دغه مهم د شروع کېدو یوه مهمه وجه دا ده چې په قبایلي سیمه او په خصوصي توګه په کورما کې د دغې ناروغۍ په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات کیسونه مخې ته راغلي دي او زیاتوي چې په سیمه کې دغه مهم شروع کول ډېر ضروري وو. واضح دي چې په قبایلي سیمه کې د لسو کالو پس د خسرې ناروغۍ پر ضد دغه مهم کیږي. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. تاسو کولای سئ چې د مشال رادیو ټولې خپرونې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاته د مشال رادیو ډاٹ کام. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د امریکایي څېړونکو د یو رپورټ په حواله لیکي چې پاکستان په کال کې شل اټمي وسلې جوړوي او که دغه سلسله جاري وي نو په یوه لسیزه کې به د نړۍ د اټمي وسلو دریم نمبر لویه ذخیره ولري. د دې لیکنې مهمې برخې درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د امریکا دوه څېړنیزې ادارې خپل یو رپورټ کې د نتیجې ته رسیدلي چې پاکستان د هند خلاف خپل اټمي قوت وخت په وخت سیوا کوي ځکه چې هند هم اټمي وسله لري. خو پاکستان د اټمي وسلو جوړولو په برخه کې د هند نه په موجوده وخت کې هم وړاندې روان دی. یعنی د څېړونکو په نظر پاکستان خواوشا یو سل او شل اټمي وسلې لري او هند ته د دمه خواوشا سل وسلې جوړې کړې دي. دا رپورټ وایي پاکستان به په دې لړ کې د هند نه په راتلونکو څو کلونو کې ډېر وړاندې لاړ شي ځکه چې پاکستان سره د اټمي وسلو جوړولو لپاره په لوی مقدار کې غني شوي یورینیم موجود دی. د څېړونکو په وینا هند هم د اټمي وسلو جوړولو صلاحیت لري خو هغوی دغه صلاحیت د توانایۍ د ضرورت پوره کولو لپاره استعمالوي. د دې رپورټ په وینا پاکستان په راتلونکو د پنځو نه تر لسو کلونو پورې درې نیم سوه اټمي وسلې جوړولی شي چې دا راز به د روس او امریکا نه پس دریم نمبر لوی اټمي ذخیره لرونکی هیواد جوړ شي. ورځپاڼه لیکي چې د څېړنیزو ادارو د دې وروستي رپورټ په هکله د خپل نظر شریکولو لپاره د پاکستان د پوځي چارواکو سره د رابطو هڅې شوي خو بریالي شوي نه دي. هلته ځینې پاکستاني کارپوهانو په دې رپورټ نیوکې کړې او ویلي یې دي چې که څه هم پاکستان دومره شمیر کې د وسلو جوړولو صلاحیت لري خو دا اندازه سمه نه ده چې همدومره لوی شمیر کې وسله به جوړه کړي. د قائد اعظم یونیورسټي اسلام آباد د فزیکس د څانګې پروفیسر منصور احمد هغه ګنګوسي هم رد کړې چې ګنې د پاکستان پوځ د اټمي وسلو سیوا کولو خواهش لري. نوموړي ویلي چې پاکستان ته د هند لخوا د ځان محفوظه کولو لپاره څومره اټمي وسلې په کار وي هغه یې جوړې کړې او همدغه وجه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ څو واره د امکاناتو باوجود جنگ نه کیږي. ورځپاڼه لیکي هند په وار وار ویلي چې د جنگ پر مهال به د ایټمي وسلو په استعمال کې اولیت نه کوي، خو پاکستانی چارواکو په دې اړه ویلي که په جنگ کې ضرورت محسوس کړي نو د ایټمي وسلې د استعمال نه به ډډه نه کوي. څېړونکي وایي پاکستان ته پکار دی چې په هر قسم حالاتو کې ځان یو ذمهوار ایټمي قوت لرونکی هیواد ثابت کړي.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې او راپورونه تاسو هر ورځ له سهار له نهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای سي. تاسو کولای سئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته یې د مشال رادیو ډاټ کام. او اوس هم ستاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز پر لور راګرځوم. د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکو بلوس مشر ابراهیم داغ بوکټي د خبري هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره امادګي ښولې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوس پرم په کوټه کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر وخت ویل چې دوی له ډیره وخت پر دې کار کوي چې جلاوطن بلوس مشران خبره اترو ته اماده کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیالي مشر شیرین رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلامباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ګوند غړي یې نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم د ترهګرو سره یې کله مرسته کړې ده. خبري غونډې تر هغه وخت وروسته وسوه کله چې یوه پاکستاني عدالت د دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني او د ده د حکومت د یوه مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. د افغانستان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالي اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادلا د پلویان ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور شاوخوا شپږ سوه تنه د ملا منصور دادلا د پلویان پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولي دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې د دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللی دي. له بلې خوا د هلمند د والي ویان د عمر ځواک تېره شپه مشال راډیو ته وویل چې د وسلوالو په ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري. سربیا مقدونیا له اروپای اتحادیه غوښتي چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې یو عملي پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر اویچا داچیچ پرون په ویانا کې د کډوالو په اړه د اروپای اتحادیه او بالکان هیوادونو یوې غونډې د خبرو پر مهال اروپای اتحادیه مخاطب کړ او پوښتنه یې ورڅخه وکړه چې سربیا مقدونیا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي کنټرول لپاره کله پلان جوړوي. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل. او اوس مو رسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د دغه هیواد کورنی ورځپاڼه لوستي او مهم ټکي ورڅخه راغونډ کړي دي چې تاسو ورې دوه تر بولم.
نن د پیښور نه خپرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د زیارت په ورځ د پاکستان صدر ممنون حسین د خیبر ایجنسۍ د دورې پر مهال د پیښور تورخم سړک پرانیسته وکړه، کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په وده کې غوره کردار ادا کوي او هم د دې سړک په ذریعه د منځنۍ ایشیا ملکونو ته تګ ډېر په اسانه کېدای شي. د ادارې په وینا چې د دې سړک پرانیسته په داسې وخت کې وکړی شوه چې پاکستان کې پاک چین اکنامیک کوریډور منصوبه شروع کړی شوې ده، نو دا شان به د دې سړک اهمیت نور هم سیوا شي. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل د قازقستان دورې کې د تجارت په زیاتولو اتفاق کړی دی، نو په داسې حال کې ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان او افغانستان راتلونکي کې د تجارت لپاره خپلې تیاری ونیسي او هم د دې تجارت زیاتولو په وجه دواړه ملکونه غربت او بیروزګاری ختمولی شي. ادارې زیاتوي باید پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو نه ډډه وکړي ځکه چې دواړه د ترهګرۍ ښکار او د منطقې دوه اهم ملکونه دي، نو پکار ده چې دواړه ملکونه د یو بل سره سیاسي تجارتی او اقتصادی اړیکې نورې هم زیات کړي. دا به د پاکستان او افغانستان لپاره ډېر ګټورې وي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې په عطایي ډاکټرانو او حکیمانو باندې لیکلي او وایي عطایت له ترهګرۍ زیات غټ جرم دی ځکه چې دې کې ډېر په یو مهذب انداز او طریقه باندې لاندی د انسانی ژوند سره لوبي کیږي. د اداري په وینا چې د وی اندازي مطابق دا وخت شپږ لکه اتایی ډاکټران او حکیمان په دې ملک کې کار کوي، او په دې کې زیات شمېر د غاښونو د ډاکټرانو ده چې د خپلې ناتجربه کاری له وجې ولس د روغتیا په ځای ښه په تکلیفونو کې اخته کوي. ادارېیې ته ځینې ډاکټرانو د خولې لیکي چې اکثره د ایم بی بی ایس ډاکټرانو بوډونه په کلینیکونو باندې لګېدلې وي، خو د نن په کې ډسپنسران کار کوي کوم چې د عطیت په زمره کې راځي. اداریا اخیر کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په شریکه د عطیت د خاتمې لپاره عملي ګامونه پورته کړي، او دې لړکې د ډاکټرانو تنظیمونه هم د حکومت سره مرسته وکړي، نو هله به ممکن شي چې تر ډېره حده د عطیت نه خلاصون وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورسپانې د بلوس بیلتون پالو د جلاوطن مشر برهم داغ بوکټي د ورسي څرګندونو پاړه مقاله خبره کړې ده. نوموړي ویلي دي چې له پاکستان سره د سولې خبرو اترو ته تیار دي. د هغه په خبره د پاکستان وزیر اعظم او د پوځ مشر سره په تیر ورځو کې رابطه کړې ده. بلخوا ټایمز مجلې د افغانستان د هلمند ولایت پر مهمې ولسوالۍ مساکله باندې د طالبان د قبضې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مجلې په خبره دا د افغان حکومت لپاره یو لوی زیان دی. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي له پاکستان سره تعلق لرونکي د بلوچ بیلتون پالو مشر ویلي چې د وزیر اعظم او د پوځ د مشر تر رابطې پس امن مذاکراتو ته تیار دي. پر همداغ بوکټي چې په پاکستان کې مطلوب تن دی، له 2010 کال راهیسې په سویټزرلینډ کې ژوند کوي. هغه د شورو په ورځ ویل چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ورسره په تیرو دوه اونو کې رابطې کړې دي. ورسپانه لیکي په بلوچستان کې پرامن حالات د شپږ څلوېښت بلیون ډالرو پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره ډېر ضروري دي. د دغه پروژې مرکز د بلوچستان د گوادر بندر دی. که څه هم د وزیر اعظم او د پوځ مشر په دې اړه لاسې نه دي ویلي، خو د بلوچستان حکومت د بوکټي د موقف هرکلی کړی دی. د ورسپانې په خبره د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ډلې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د بیلتون پالو او ملاتړو په زور د لادرکه کولو په ګډون د هغوی د قانون پرته وژنو لپاره تورنوي، خو پاکستان له دغو تورونو انکار کوي. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ډلې پر بلوچ بیلتون پالو هم تور لګوي چې بلوچستان ته د پاکستان له نورو سیمو ورغلي کسان وژني او یا یې ځوروي. د بوکټي په خبره دا سم کار نه دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي طالبانو د افغانستان د هلمند ولایت یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې ده چې تیر کال په هیواد کې د نیټو جنگي مشن تر ختمېدلو پس د دغه ملک لپاره یو لوی تاوان دی. که څه هم په موسی کلا ولسوالۍ کې د 15 ورځنۍ جګړې د زور ختمولو او د طالبانو د مخه نیولو لپاره امریکایي جنگي جازونو بریدونه وکړل، خو پکې کامیابي ترلاسه نه شوه. موسی کلا په برېټانیا کې په دې زیاته پیژندل کېږي چې همدغلته پخوا له طالبانو سره په سخته جګړه کې 453 برېټانوي سرتېري ووژل شو. په دغو وژل شو کسانو کې د ښځو په ګډون نوره پوځي عمله هم شامله وه. مجله لیکي په افغانستان کې د بارنو ځواکونو شمېر د کمېدلو او له وسلوالو سره د جنګېدلو په برخه کې د اصولو د سختېدلو باوجود روان کال امریکایي هوایي بریدونه زیات شوي دي. د امریکایي حکومت له شمېر سره سم په جون کې 106 هوایي بریدونه وشو چې د مئ په پرتله دغه شمېر دوه چنده و، خو بیا دغه شمېر د تېر کال د جون د میاشتې پرتله د نیمایي برخې نه کم جوړېږي. هغه وخت نیټو ځواکونه دغلته په کافي شمېر کې موجود و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکای چارواکو ویلي چې د شام یا سوریې لپاره د امریکا نوی ټاکل سوی استازي په دې اونۍ کې ماسکو، جنیوا او ریاض ته سفرونه کوي. د نوموړي د سفر هدف هغه هڅې بلل سوي چې غواړي د شام د څلور کلنې شخړې د هواري لپاره یوه سوله ییزه حل لار ومومي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اجمل اند وړاندې کوي.
د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ځانګړی استازی میشل راټنی به د جمعې په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره وګوري. ورپسې به د شنبې په ورځ نوموړی ریاض ته ولاړ شي او هلته به له چارواکو سره د سوریې د شخړې د هواري لپاره د لارو چارو پر موندلو خبرو ته دوام ورکړي. په جنوا کې به نوموړی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازی سټیفن ډیمسټورا سره خبرې وکړي. راتنی تر دې مخکې په بیت المقدس، توها او د منځني ختیځ په نورو ښارونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کار کړی او د جولای په میاشت کې د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې د سوریې د څلور کلنې شخړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې. د اګست په درېیمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دوحه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره خبرې وکړې. تر دې دوه ورځې وروسته د اګست په پنځمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوالالمپور کې یو وار بیا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د اګست په څلېرویشتمه نیټه هم لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې چې د سوریې پر کړکېچ متمرکز وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وایي د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د روسیې او سعودي عربستان سره کار ته دوام ورکړي څو د سیاسي هواري لپاره انتخابونه ډېر شي. د اګست په ولسمه نیټه د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په دې سلا شوه چې په سوریه کې د کړکېچ د سیاسي هواري لپاره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې پر دې ټینګار کوي چې د سیاسي هواري لپاره مهمه ده چې بشار الاسد له واکه لرې شي. روسیا او ایران د نوموړي ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګه د روسیا او ملګرو ملتونو په نوښت د نوو خبرو د ترسره کولو هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا خبرې اترې دې د جنوا د پروسې د پخواني چوکاټ په دوام وشي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کوي. تیر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جنوا د پروسې مخکې بیول روس له هغې له ناکامۍ سره مخ شول چې د سوریې حکومت او مخالفان یې له واک څخه د بشار الاسد په لرې کولو سلا نه شول.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د مشال راډیو لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې استاذ پام د خیال محمد په غږ کې د دغه سندرې پر لور را ګرځوم. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري او د مشال راډیو لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنه ولیدي. افغان ولسمشر د افغانستان د اقتصاد او سوداګری په پرمختګ او د سولې د خبرو په اړه د ترکمنستان رول له ارزښت ډک بللی دی. محمد اشرف غنی د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره پرون په کابل کې په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې ترکمنستان د برېښنا، ګیس، ترانزیت، سوداګری او سولې په برخو کې له افغانستان سره ډېره مرسته کولای شي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر ښاغلی محمدوف وویل چې افغانستان ته باید د صادراتي برېښنا اندازه 15 برابره نور هم زیاته شي او هڅه به وکړي چې د استنبول پروسې په کوربتوب د افغان سولې له بهیر سره هم مرسته وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی چې تاسو اورېدو ته بولم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل ترکمنستاني سیال قربان خلی بردی محمدوف سره د پنځمې پورس په کابل کې په یو غټ خبری کانفرنس کې ترکمنستان یو نږدې ملګری یاد کړ او ویل چې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي. ښاغلی غنی وویل چې د غالیو، برېښنا، ګازو پایپ لاین، اوسپنې پټلۍ او سوداګرۍ په برخو کې د ترکمنستان همکاري ډیره مهمه ده او هم کولای شي چې د سولې په برخه کې رغنده رول ولوبوي. ښاغلی غنی وایي د ترکمنستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې د دغه هیواد د غالیو وزارت د افغانستان له غالیو اوبدونکو سره مرسته وکړي. دوی همداراز ژمنه وکړه چې د برېښنا صادرات به 15 برابره زیات شي. ترکمنستان چمتو دی چې هم په راتلونکي کې د استانبول پروسې کوربه وي او هم به د سولې په پروسه کې له موږ سره همکار واوسي. افغان ولسمشر وویل چې د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د ګازو د انتقال او هم پاکستان ته د برېښنا د لیک تسر بحث کړی دی. د افغانستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو دواړو د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د ګازو د انتقال پروژه ټاپي چې 10 تر 12 میلیارده ډالره لګښت لري مهمه وبلله او ویې ویل چې د ساختمان عملي کار روان میلادي کال پیلېږي. ښاغلی غنی له ترکمنستان سره ګډ سرحد د دوستۍ سرحد یاد کړ او ویې ویل چې دا د هغو خلکو لپاره چې د افغانستان بد غواړي یوه روښانه بېلګه ده چې افغانستان او ترکمنستان د سیمایزو همکاریو تر منځ تکولو لپاره څومره هڅې کوي. ترکمنستان د هیواد بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو سره په شمال غربي پوله کې 340 کیلومتره ګډ سرحد لري او د اقینی او ترغونډي بندرونو له لارې له افغانستان سره سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې لري چې ارزښت یې له 1 میلیارد ډالرو اوړي. افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس په مشرۍ راغلي پلاوی او افغان چارواکو تر منځ له ناقانونه لارو د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي، د برېښنا د لیږد، د ورزشي اړیکو، د علمي او ټکنالوژي کې همکاریو او د بین الحکومتي اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې 15 تفاهم لیکونه لاسلیک شول. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان خلی بردی محمدوف له افغان ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د ګډې اعلامیې له لاسلیک وروسته وویل چې هیواد چمتو دی سولې افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصاد په پراختیا او د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. ښاغلی محمدوف وایي په خبرو کې موږ د افغانستان په اوسني وضعیت بحث وکړ. ترکمنستان هم په افغانستان کې د ملي یووالي او د سولې د تامین لپاره د مرستې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ټولنیزو بنسټونو او ملي اقتصاد په بیا رغولو کې ګډون کوي. دا مرستې د متقابل احترام په اساس ترسره کیږي او د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلې پرته دا کار کوي. ښاغلی محمدوف همداراز ویل چې د افغانستان ستونزه باید له ډیموکراتیکو لارو او د ملګرو ملتونو په وساطت حل شي او ترکمنستان چمتو دی چې له تروریزم سره په ګډه مبارزه کې برخه واخلي.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زمو شغله مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. په کابل کې شمیر پخوانیو جهادي مشرانو، ملي شخصیتونو او د ځینو ګوندونو غړو په افغانستان کې د شی حکومت ولی او امنیت د تامین په خاطر د جهادي او ملي ګوندونو عالی شورا پرانستله. په دې شورا کې تر ډیره د هیواد پیژندل سوي چیرې راغونډې سوي او وایي چې په ګډه به د ملي وحدت حکومت د بریالي کېدو لپاره هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پر ملي وحدت حکومت تر ډیره دا نیوکه کېده چې مجاهدین او پیژندل سوي شخصیات یې هېر کړي او دا کار د حکومت د ناکامېدو لامل کېدای شي. نور هله کابل زموږ خبریال صفخان زدران را کوي.
د ملي نجات د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد جمعیت اسلامي حرکت اسلامي افغانستان د افغانستان د ملي محاذ ګوند اسلامي وحدت ګوند حرکت انقلابي اسلامي ګوند او د ځینو نورو ګوندونو مشرانو استازو او د هیواد وتلو سیاسي څیرو د پنځشنبه په ورځ یو ګډ اتحاد اعلان کړ ترڅو وکول شي د هیواد په روانو حالاتو کې د حکومت ملاتړي او ترڅنګ یې ودرېږي. د ملي نجات ګوند مشر او پخواني جهادي رهبر صبغت الله مجددي په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل
ډاکټر محمد اشرف غنی تر اوسه شکر نه کړی او ډیر هڅې کړې دي ولی ځینې غلطۍ یې هم کړې دي. موږ هڅې کوو چې تېروتنې تر یو حده کمې کړو او هغه اصلاح کړو. موږ نه غواړو چې حکومت له منځه ولاړ سي ولی د هغې اصلاح زموږ ایماني او وجداني دنده ده.
دا نوې جوړه شوې شورا چې پکې ښاغلی مجددي د پخواني جمهور رئیس دویم مرستیال کریم خلیلي جهادي مشران پیر سید احمد ګیلاني حاجي عزیز الله دین محمد قاضي محمد امین وقات قطب الدین هلال مولوي عبدالحکیم منیب سید حسین انوري او د جمعیت اسلامي مرستیال مرکزی رول لري د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو د عالي شورا په نوم یادیږي. د پخواني جمهور رئیس دویم مرستیال او د وحدت اسلامي ګوند مشر کریم خلیلي یادې غونډې ته وویل چې دغه شورا به د ملي وحدت حکومت د بریا لپاره ګډې هڅې وکړي. هغه وویل چې دوی به په هیواد کې د داسې سولې د ټینګښت لپاره هم کار کوي چې پکې د افغانانو عزت خوندي وي.
هرگز حکومت وحدت ملی را تنها نمیگذاریم.
د ملی وحدت حکومت کله هم یوازې نه پریږدو. ډیر په قاطعیت سره دا اعلان وکړي کله هم د دې اجازه نه ورکوو چې افغانستان د داعش او په همدې ډول د نورو ګواښونو سره چې بهرنۍ صادراتي پدیدې دي ځال سي.
نوموړي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یوځای شي او د خلکو دې غوښتنې ته هرکلی ووایي. جهادي مشران او د حامد کرزي د حکومت ځینې چارواکي په داسې حال کې د روانو ستونزو د کابو کولو لپاره په ګډه د هڅو خبرې کوي چې له دې وړاندې له همدې ادرسونو د ملي وحدت په حکومت انتقادونه هم شوي دي. له بېلابېلو دې ادرسونو ویل شوي دا چې د اشرف غني په مشرۍ د ملي وحدت په حکومت کې د مجاهدینو او پخوانیو مشرانو ونډه کمه ده نو بریا به یې هم ستونزمنه وي. له دې سره د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي او د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال احمد ضیا مسعود وایي موجوده حکومت چې د قومي جوړښتونو په اساس جوړ شوی هلته کامیابېدی شي چې خلک یې تر څنګ ولاړ وي. هغه چې خپله هم د دې شورا غړی دی وایي دا چې دا نوې شورا د بېلابېلو قومونو ګوندونو څخه جوړه شوې او په ګډه د حکومت د بریا لپاره هڅه کوي کولی شي اغېزمن کارونه ترسره کړي.
زه یقین لرم چې زموږ جهادي مشران او ملي شخصیتونه دا پلان لري چې د خلکو سیاسي حالات ښه او ژوند ته یې بدلون ورکړي. دوی کولی شي پراخ سیاسي ګوندونه جوړ کړي او زموږ په هیواد کې ملي مشارکت عام کړي.
په افغانستان کې چې زیات ګوندونه فعالیت کوي ډېر وخت یې شعارونه په حکومت نیوکې وي خو ویل کېږي چې دا شورا په خپل جوړښت کې او هغه هم له دې امله چې خپل هدف د حکومت بریالي کول ګڼي بېساري ده.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نجوند سره نسته ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري پرون د پېښور د وایلډ لایف یا د ځنګلي حیواناتو او مرغانو د ادارې په ودانۍ کې د ځنګلي ژوو په اړه د پوهې پیدا کولو په غرض یو ورځنی غونډه وسوه چې د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو کالجونو او پوهنتونونو په لسګونو استادانو او زده کوونکو ګډون پکې کړی و. د غونډې هدف په سبا کې د تعلیمي ادارو زده کوونکو ته د ځنګلي حیات په ارزښت پوهه ورکول دي. نور حال پېښور د مشال رادیو خبریال ځلاند یوسف ځای راکوي.
د خیبر پختونخوا د وایلډ لایف یا ځنګلي ځناورو او مرغو د ادارې چیف کنزرویټر صفدر علي شاه مشال رډیو ته وویل چې د دوی د دې غونډې هدف ځنګلي ځناورو او مرغو ته د راپېښو خطرونو او د هغوی د ژغورنې په اړه د کالجونو او یونیورسټو په استادانو کې پوهه پیدا کول دي ترڅو دغه استادان په خپلو ادارو کې زده کوونکي هم پوهه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د موسمیاتي بدلون سره سره په اولس کې د ناپوهۍ له وجې ځنګلي ځناورو ته ډېر زیان رسي.
په مختلف فورم باندې موږ
خبرې کوو، ماشومانو سره کوو، بزرگانو سره کوو، ریلیجیس زموږ کوم لیډر دی سره خبرې کوو چې دا خبرې په خپل دغه کې راولي، خو زموږ د خلکو یو عادت جوړ شوی دی په لار کې کارغو وینم به ګټه راولي وبې ولي کمار روانې هغه به هېڅ نه ویلې، حالانکه ضروري نه ده چې هغه مار دې زهریله وي، خو خلک دا خپل فرض ګڼي چې ډنډه راولي هغه مړ کړي، حالانکه داسې ماران دي چې مطلب هغه تا د منګه خان وغیره کنټرول کوي، نو که ته مار ختم کړي نو منګه سره ویاسکې. نو په دغه آسپیکټ باندې موږ مختلفو سکولونو کې زموږ د ایکسټنشن چې کوم پروګرام دی چې د خلکو موږ آگاهي پیدا کړو چې د دې سیزونو الله تعالی دا سیزونو اسې نه دي پیدا کړي، دا د یو مقصد لپاره پیدا شوی دی، د خپل یو ضروري اهم کردار دی.
د حیات آباد ډیګري کالج د زوالوجي یا د زناورو د علومو اسسټنټ پروفیسر ناصر زاهد وایي چې زده کوونکي د ځنګلي زناورو او مرغو په ژغورلو کې مهم کردار لوبول شي.
نو که موږ هغه ماشومانو ته د دې ځنګلي حیات په باره کې اویرنس ورکړو، نو ما په خیال زموږ لویو نه زیات هغه به په وړو کې لیول باندې ایون په خپل کلو په لیول کې باندې لکه څنګه تاسو د لیکچر د صفدر صاحب باور دو دا مارخور دی په دغه علاقو کې دا تیتران دی فیزنس مختلف کم از کم هغه ماشومان خپل لوی ته دغه ویل شي دا ما غلط طریقې سره مې رانی سي په کور کې ما بندوي.
د باجوړ سره تعلق درونکې ایسوسییټ پروفیسر ناموس خان چې دا وخت په پېښور ډیګري کالج کې د زوالوجي څانګې مشر دی وای چې په قبایلی سیمو کې د ځنګلي زناورو او مرغو د ژغورلو لپاره کار د نشټ برابر دی.
لکه دې اوبې د سوسکور فټه کې تلل شي پولیټیک د دې شنو سو خبر نه چې فیش څه ته وای وایلډ لایف څه ته وای یا ایجوکیشن څه ته وای موږ په بل طرف روان یو. لکه زموږ سره باجوړ دی کالج سره خوړ دی کوئی دغه تاسو ګورئ کړه سبا جنریټر خلک راوړي او لګي او دا دغه کې دا د دې جدي جنریشن کې ګو دی واځي دا نه ما بډو چاته چې دا واځي فیشز نه خرابې د دې سم نور فلورا فانا دا د ډېر خرابې بل زم دا واټر پويزن کې ګل کدي چې ال جی پنجاب نو زم ټول ثابت ایکو سیستم دې سره خرابېږي. اوس لګر دې نه پولیټیکل جن خبر دی نه پی خبر دی نه خلک خبر دی، نو د دې لپاره سوشل اویرنس پکار دی.
د خیبر پښتونخوا د وایلډ لایف ادارې تر مخه په ټول پاکستان کې د شتون لرونکو ځنګلي زناورو او مرغو له 50% څخه زیات قسمونه یوازې په خیبر پښتونخوا کې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د مشال ریډیو د لومړي سهارنۍ خبرونې سلام پښتونخوا په پای کې ستاسو پام د بریالي سمدی په غږ کې د دې سندرې پر لور راګرځم، وروسته به بیا هم خبري ګړي پیل کړو.
Thank you.
It's time.